کافي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې خبری خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو کې نن د افغانستان په اړه د پخوانی حکومت استازی خبرې کوي. د حقوقي چارو لکتونکي پوښتو چې ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې. د کابل هوایي ډګر تخنیکي چارې هم بشپړې نه دي سمبالې.
د رادارو سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دي فعاله. د 85% په شاوخوا کې فعاله دي.
او اروزګان کې ماین ځپلي له طالبانو غواړي چې ښخ شوي ماینونه وباسي او د دوی لاسنیوی وکړي.
دا مېن باندې پټاو سر دوه په شهر غوړي د لاس ور کړی مې زما سره په ما کوزه.
د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. که تر پای مو ملتیا وکړې دویم نیمایي کې اونیز بحث هم درته لرو چې ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور په تړاو پکې خبرې کیږي. خو خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو.
د ناروی یو چارواکی په افغانستان کې د اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. هنګري او روسیا د ګازو د ارزې په برخه کې نن نوی تړون لاسلیک کوي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلن چې په کابل کې د نن په یوه اعلامیه کې ویلي د پیسو د نشتوالي له کبله شایي یوه ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ سي. د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي ویلي په افغانستان کې له ګڼو داسې کورنیو سره کتلي چې یوازې په چایو او یوې ګولې ډوډۍ ګزاره ده. د ناروی د کډوالو شورا د سرمنشي په خبره کې په افغانستان کې اقتصاد له سقوط سره مخامخ سي، زیات اساسي خدمات به هم نور نوي او بشري اړتیا وی بل لا پسې زیاتې سي. د ملګرو ملتونو په کوربه توب دوی اونۍ مخکې په جنیوا کې مرستندویو هیوادونو له افغانستان سره د څه باندې $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه وکړه. ملګرو ملتونو ویلي دغه مرستې به په مستقیم ډول د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې د مرستندویو ادارو له طریقې به پر بشري چارو لګول کیږي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شایي په رسمیت ونه پیژندل سي. خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر د ایتالیا له یوه دولتي تلویزیون سره پرون یکشنبه په مرکه کې وویل د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل ځکه ممکن نه دي چې د دې خبره په کابینه کې ولس وزیران د ترهګرو په لیست کې شامل دي او د شوزو او نجونو حقونه په دوامداره توګه ترپشولاندي کیږي. خو دی مایو دغه راز ویلي چې افغانان باید هغه مالی مرستې ترلاسه کړي چې تیر میاشت وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته کنګل سوي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د اګست پر 15مه کابل هم ونیوه، د افغانستان د مرکزي بانک څه باندې $9 میلیارد شتمني د امریکا په بانکونو کې کنګل سوی او د طالبانو حکومت ورته لاسرسی نه لري. پر دې سربیره د پیسو نړیوال صندوق هم د سلګونو میلیون ډالرو مرسته چې تېره میاشت باید د افغانستان پخواني حکومت ته ورکولی درولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل د نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه باید په افغانستان کې د یوه ټول شمول حکومت خبره یقیني کړي. ترکیه مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل د هوایي ډګر د فعالیت د سنبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. اردوغان پرون یکشنبه له امریکایي سی بي اس تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې اوسنی حکومت ټول شموله نه دی او د ټولنې ټول مختلف قشرونه پکې نه دي راټول سوي. نوموړي زیاته کړې تر هغو چې دا ستونزه نه وي ورسوي او حکومت ټول شموله سوی نه وي، ترکیه به په افغانستان کې حضور ونه لري. طالب چارواکو د کابل نړیوال هوایي ډګر لپاره په تخنیکی برخه کې له ترکیې او قطر د همکاري غوښتنه کړې و، خو له دې سره مخالفت کړی و چې ترک ځواکونه دي د دې هوایي ډګر د امنیت چارې پر غاړه واخلي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیتر سیارتو او د روسیې د ګاز لوی شرکت ګاز پروم د مشر الکسی میلر بنن د نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزې نوې اوږد مهاله تړون لاسلیک کړی. هنګری تیر میاشت ویلي و چې له ماسکو څخه د ګاز د ارزې لپاره د نوې اوږد مهاله تړون له ټولو شرایطو سره موافقه کړې ده. د دې تړون له مخې به د اکتوبر میاشت له لومړۍ نیټې هنګری ته د ګاز رسول پیلېږي. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر د اګست میاشتې په وروستیو کې ویلي و چې له ګاز پروم سره به دغه تړون د 15 کلونو لپاره وي. ګاز پروم به هنګری ته په کال کې 4.5 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز لېږدوي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونۍ مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنټر فیوژونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. د دغه ادارې رئیس رافایل ګروسی په یو بیان کې چې پرون خپور سوی ټینګار کړی چې د هغې موافقې له مخې چې دواړو دوریو د سپتمبر پر 12 ورباندې موافقه کړې ده ټول موارد باید تطبیق سي. د دغې موافقې له مخې ایران اجازه ورکړې چې نړیوال څارونکي کولی سي د دې هیواد د اټومي فعالیتونو په حساسو ځایونو کې څارونکي کمرې ولګوي او څارنې ته دوام ورکړي. او په تلوتلو کې په جرمني کې د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل له واکمن محافظه کار ایتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رایې ګټلې دي، خو د دغو انتخاباتو لومړني نتیجې ښیي چې د یوه ایتلافي حکومت د جوړولو لپاره به خبرې ډېرې دوام وکړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحاقزی خبري وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې نن ماسپښین به د ځینو نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان دغه استازی عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. ښاغلی اسحاقزی د افغانستان د پخوانی حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د دایمي استازي په توګه ورمعرفي شوی وو. طالبانو وار له مخه په دې اړه خبرګون ښودلې او د ملګرو ملتونو پر دې پریکړې اعتراض کړی دی. دا چې د طالبانو تازه خبرګونونه څه دي، همکار مو په کابل کې دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی، مهرباني وکړئ غرمه مو په خیر. اوریدونکو ته دا وایي چې طالبانو نوی د ملګرو ملتونو د نننۍ غونډې په اړه څه ویلي دي. نن ټاکل شوی ماسپښین مهال په امریکا کې د افغانستان استازي د غونډې ته وینا وکړي.
بل ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، موږ د سهار رئیس دی په دې هڅه کې یو چې د طالبانو غبرګون د البته د نن کوم وینا چې د افغانستان په استازیتوب باندې هلته په ملګرو ملتونو په اسامبلې کې ښاغلی اسحاقزی کوي، د دوی په تړاو باندې دوی هغه تازه غبرګون راوخت. دوی زمونږ سره له ډېرو هڅو زمونږ دغه پوښتنې دا ځواب نه کړي او همدې ته یې په تمه کړی یاست چې موږ خپل دریځ تاسو ته د ورځې په پای کې مشتریان البته شریکوي. خو له دې وړاندې بیا لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، سویل شاهین پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغې مسلې ته غبرګون ښودلی، ویلي و چې دا د افغانانو یا په ټوله کې دا د طالبانو حق دی چې په دغه اسامبلې کې دوی باید وینا وکړي او نړۍ دوی باید په رسمیت وپېژني. له دې وړاندې بیا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د امیر خان متقی دغه سازمان ته ولیک استول، په هغې لیک کې سهیل شاهین د دوی استازی په دغه سازمان کې ټاکلی و او دا پتیل شوی و چې دوی ته به نن البته څنګه د افغانستان نوبت دی وینا کوي. سهیل شاهین به هلته وینا کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان دغه لیک په تړاو باندې نه دي خو ځواب ورکړی او نه هم د نه ځواب ورکړی. شاهین نامدار از بل نیوکه دا و چې که چېرته دغه فرصت دوی ته ورنه کړل شي نو دا په ټوله کې دوی یو نړۍ یو ډول موردانه یا یو ډول داسې پرېکړه ده چې دوی په لاسه غواړي له طالبانو سره یې پر مخ یوسي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې کې د افغانستان د استازي د وینا نوبت داسې مهال رسېږي چې اوس د ملګرو ملتونو په ګډون ټوله نړۍ په افغانستان کې د زیاتېدونکو بېوزلۍ په تړاو باندې خپلې اندېښنې لري. خو دلته په افغانستان کې بیا هیله مندي دا ده چې دغه ناستې او دې ته ورته نورې ناستې کې باید د افغانستان په ټوله کې د افغانانو راتلونکی چې د بیوزلۍ سره مخ کېدل دي، سیاسي برخلیک او همدارس نور ستونزې دي، هغې ته باید ژر تر ژره د حل لاره پیدا شي.
ډېره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو وام اوریدل چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د افغانستان په استازیتوب غلام محمد اسحق زای خبري وکړي. ښاغلی اسحق زای د محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د پرزول شوي حکومت لخوا نه دغه سازمان ته د دایمي استازي په توګه معرفي شوی وو. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه کړې او په نننۍ غونډه کې د طالبانو نه ګډون او نه وینا په څه معنا کېدای شي؟ همدا موضوع د حقوقي چارو له کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له استاد پوهاند ودیر صافی صاحب سره شریکو. صافی صاحب، ستړي مشي، فکر کوي ملګرو ملتونو دا پریکړه د کومو تګلارو له مخې کړې چې په افغانستان طالبان واکمن دي خو دوی د پخواني حکومت استازي ته فرصت ورکړي یا سټیج ورکړي چې خبرې وکړي؟
ډېر مهرباني په وروسته د سلامونو تقدیمولو نه ټولو اوریدونکو تاسو ته خبره خدا ده چې د ملګرو ملتو دا پریکړه حقوقي جنبه نه لري او سیاسي جنبه لري. ایمان یزره ولې چې هر چېرته یا هر هېواد کې په جهان کې چې تغییر راشي او داسې تغییر چې یو قوت راشي او پخوانی نظام سقوط وکړي چې د افغانستان په برخه کې خپل سقوط کړی او استعفا نه ده تقدیم کړې او حاکمیت تښتېدلی دی پخوانی. نو اوسنی حاکمیت چې ټولې پېژني، دغه دوه ورځې مخکې متحده ایالاتو هم یو $2.5 میلیارده د نړیواله مرسته د مرضونو ورو کولو کرونا په ضد او د بېځایه شوو خلکو چې افغانستان کې بېځایه شوي سرپناه او ډوډۍ نه لري دې دپاره مرستې ومنلې او ازاد یې کړې چې انجیوګانو په واسطه یې مخکې بوځي. نو ملګري ملتونه هم باید په حیث د یو نړیوال بېطرفه سازمان چې د هېوادو په منځ کې د سولې غوښتونکي وي نه د جګړې، دغسې فیصلې به هغه اداره د ملګرو ملتو کوي. دا د ملګرو ملتو غړو اکثریت فیصله نه ده چې پخوانی نماینده دی وغږېږي او اوسنی د نه راځي. دا د اډمنستریشن د یونایټډ نیشن فیصله ده چې دا سیاسي جنبه لري، غواړي فشار راولي د طالبانو باندې چې هغه څه چې دوی غواړي په آینده کې هغوی همغه عملي کړي. په
بلې او صفای صاحب، که چیرته طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکول کیږي او پخوانی حکومت استازي خبري کوي، د افغانستان پر حالاتو خصوصا د افغان ولس په ژوند باندې به څه اغیز وي د دوی د نه ګډون؟
دوی ته خو لازمه وه چې د فعلي حکومت د افغانستان چې طالبان خلاص کړي، دوی نماینده ورلېږلی وو، رسمي مکتوب ورلېږلی، دا یې باید منلی وای چې خبرې وکړي، په حالات د خپل وطن بیان کړي او خپل پوزیشن موجوده او د جهان په مقابل کې ومني یا بیان یې کړي اقلا واضح کړي چې دنیا ته واضح شي. نو دا کار ته یې ونه کړ، هغه یې ممانعت وکړو چې ممانعت یې وکړو د حقوقي لحاظه. خو خبره دا ده چې دوی تر آینده پریکړې پورې د ملګرو ملتو او د دې وجې د حکومت دایمي حکومت راوستل، قانون تصیبول، ټولې کړنو نه وروسته یې بیا په فیصله کړې وه چې څوک مني او څوک نه مني. نو د پخواني نماینده خبرې هم غیر قانوني دي، هغه مخالف نظام یا تښتېدلی نظام نماینده دی، دا باید خپله تښتېدلی وای او که نه دی تښتېدلی کار یې پرېښی وای، که نه دی پرېښی باید خبرې ونه کړي، امتناع وکړي د خبرو نه. کېدای شي یو بل مامور یا سکرتر اول یا دوهم چې په نمایندګۍ کې د یونایټ نیشن د افغانستان ناست دی، هغو ته ووایي چې اوسنۍ وضعې په لیدو سره پخواني انتقاد چې پکې وایي افغانستان وضع بیان کوي ګډونوالو ته د جنرال اسمبلی او بس.
بله صفای صاحب، که زمو غاغوري فقط دا پښتنه میکوله د ورستۍ پښتنه په توګه چې خاغله اسحق زای هغه کس دی چې د پخوانی حکومت لخوا معرفي شوی، د دریز نه هم داسې ښکاري چې دای ملګرو ملتونو ته وایي چې طالبان په رسمیت نه پیژنې، دغه تازه څرګندونی او دریز هم همدغه دی. که چیرته ملګری ملتونه د طالبانو رژیم په رسمیت نه پیژنې، یو مطرح نړیوال سازمان دی، فکر نکوي چې د افغانستان له خلکو سره دغه سازمان زیاتای کی ځکه اوس په افغانستان کې بشري وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي او همدې سازمان او ګڼو نورو سازمانونو دغلته دی او احتمالي بشري ناورین خبرداري هم ورکړي.
بالکل بالکل صحیح وای ساج سوال معقول خبر داده چې دا فیصله او پریکړه چې اوس ملګرو ملتو اډمنستریشن کړی ادارې کړی دا خلاف د افغانستان د خلکو دی دا حکومتونو پورې ارتباط لري او که فرضاً هغوی هماغه خواست لري چې د جنرال اسمبلی د فریلینه چې په اجلاس کښې دا وغواړي چې دا په رسمیت مې مه پېژني او ملګري ملتونه دې په رسمیت نه پېژني. دا نه یوازې ښکاره دښمني د ملت د افغانستان سره ده بلکې د جګړې اور بیا تازه کول او نخرول په افغانستان کښې دي. دې جګړې که سبا پېښ شي که بل سبا پېښ شي په دې کړنې سره ملګري ملتونه به دې جواب وایي او مسؤول به وي دې آینده جګړې.
ډېره مننه. کور مو ودان د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد پوهاند ودیر صافی و چې په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه حضور او پر ځای د پخواني حکومت د استازي د خبرو په اړه یې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ اوریدونکو، که چیرته تر پایه راسره پاته شئ په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو. خو اوس ورځو اروزګان ته. په اروزګان کې خلک وایي چې دغلته د طالبانو په راتګ سره امنیت ښه شوی خو ښخ شوي ماینونه یې لا هم ژوند ګواښي. دوی له طالبانو غواړي چې هغه ماینونه وکاږي چې د جنګ جګړو پر مهال د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. یو شمیر د اروزګان اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم د استوګنې ډېرې داسې سیمې شته چې ماینونه پکې پاته دي او د بې ځایه اوسیدونکي او د دې ځای اوسیدونکي له ننګونو سره مخامخ کړي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اور.
د اروزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپلو سیمو څخه بې ځایه دي او ځینې نورې بیا وایي که څه هم خپلو سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکښې کې ژوند نسي کولی. عبدالرازق د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکي دي چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یوه لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اروزګان واکمن سوه. او د ده کور چې مخکې د جګړې لومړۍ کرښه وو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مین باندې پټاو سلو مین باندې پټاو سلو دغه سو اس درې ګوتې کول سي او دوارې پښې خبرې د لاس ورکړې. غوښتنه مو دا ده چې باید موږ سره کومک وسي د یو کار روزګار بس موږ نه یو مانه یو دغه مینونه او دا شه باید وخیژي.
دا یوازې عبدالرازق نه بلکې په اروزګان ولایت کې د عبدالرازق په څیر په سلګونه نور کسان هم سته چې د ماین چاودنو ورڅخه د بدن غړي ترې اخیستي دي خو د ښځو او ماشومانو په ګډون یې په سلګونه نور کسان وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېره برخه یې په دې وروستیو کې طالبانو ښخ کړي دي چې د اروزګان ولایت اوسیدونکي اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان دې بیرته هغه سیمې له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وه. د اروزګان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند د لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اروزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره شریکه کړه. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قمندان ملا عبدالله حاجي بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو ښخ کړل سوي ماینونه بیرته شانډ کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنګي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدینو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظفي ماینونه هم ښخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولویدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده. موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکوو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکاږي کورو ته په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان لډیرو نور ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورتستون د سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزې حل کړي.
له اورزګان ورزو سویل ختیز ولایت خوست دغلته د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر خلک د بیکاری له زیاتوالي شکایت کوي. خوست هغه ولایت و چې پخوا به د نورو ولایتونو اوسیدونکي د کار روزګار لپاره ورتلل، خو اوس دغلته خپله خوستي ځوانان بیکاره شوي دي او له سختو ننګونو سره مخامخ دي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم بیکاري ډېره شوې او مزدورکاران څو ورځې کار ته په تمه تیروي. دوی وایي دوه اونیو کې هم ورته یوه ورځ کار نه پیدا کیږي او په هوټلونو کې ډوډۍ په پور خوري. د صبری ولسوالۍ د میچۍ کلي اوسیدونکي سلیم چې خوست ښار کې د یو شمېر نورو کسانو سره یوځای د کار په تمه ناست و، ازادۍ راډیو ته وویل له څه مودې راهیسې ټول کارونه په ټپه درېدل دي او خلک د ډوډۍ پیدا کولو وس نه لري.
مخلوق دا خپل غریبای په سر وتلی دی، دا غریبون دی، دا دی وو وخت دی واس نه لري. مختر مزدوری ډیری وی مزدوری پیدا کیدی، اوس چې څومره کورونا دی کورونا پټاپه وی لوړ دی او دلته خلک بیچارا د غاری ګرځي او کورونا نشتا خلفنای دی. یی چې شانه شي پیدا کوله ځکه چې دلته ټوله ورځ تیرې کی واس او روپیا نه پیدا کیږي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت وای له دوله سوره زو راهیسې کار نه دی کړی او له دویم چاره ورکه ده چې څه وکړي. دای زیاتوی د ټولو توکو په ځانګړي ډول د اوړو نخ پورته شوی او دوی نشي اخیستلی.
روزانه کاروبار نشته چې مجي د هم له دوی دلاس ګور سره هیڅ کار نشته. یور به دره کولا کوي راغو را کړه بس هیڅ دره نشته په څو را کړه وړي چګ دی یو موجي واسطه نو چاپ درا سکار نشته د کار دی.
یو بل مزدورکار عبدالخلیل وایی د غربان څخه دلته کار پسې راغلی، خدا څو شپې دلته دی، یوه ورځ هم کار ته نه دی تللی او د ده په خبره چې په هوټل کې ډوډۍ په پور خوري. یو تن خوسته ځوان وایي مخکې خلک جګړو ته په اندېښنه کې ول، خو اوس د غریبۍ په وجه د ژوندانه له ستونزو سره مخامخ شوي دي.
نوم یې سهیل دی، د خوست ښار اوسیدونکی یم. مخکې جګړې وژلو، اوس مو غربت وژني ځکه چې په لکهو خلک بیکاره شوي دي او غربت یې وژني. د دې بحران مخه نیوله هڅه دي وکړي چې د دې بحران مخه دې ونیسي.
بلخوا د طالبانو لخوا خوست لپاره ټاکل شوی والی مولوی محمد نبی عمری وایي د خلکو لپاره کارموندنه دوی ته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅې روانې دي.
اسلامي امارات د دوی بیکاري مضبوطه او ټینګه په نظر کې نیولې ده چې د ټولو عامو خلکو دپاره چې کار پیدا شي پروژې باید پلې شي او د مؤسساتو سره خبرې شوې دي چې هغوی دلته راشي خلکو دپاره کار پیدا کړي. حتی د تجارو سرمایهدارانو سره هم دا خبرې شوې دي چې هغه خپله سرمایه ګذاري په دې وطن کې وکړي. یو طرف ته به وطنه بار شي، بل طرف ته به خپله تجارو ته هم ګټه رسېږي سرمایه ګذارانو ته، او د دویم طرف ته به انشاءالله د عامو خلکو ته کوم چې بیکاره دي اوس کار نه لري هغې لپاره به کار هم پیدا شي.
بیکاری که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم کچه لوړه وه، خو په دې وروستیو کې بیکاری نوره هم ډېره شوې چې له دې کبله خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده 00422 1 2 4 1 1 5. شمیره بیا وایم 00422 1 2 4 1 1 5.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ په دې هیله چې د خپلې سیمې د وضعیت په اړه راته په همدې شمیرو پیغامونه پرېږدئ. موږ به درته د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو کې او دغه راز د خبرونو په ترڅ کې درته خبرو. د کابل هوایي ډګر د مهال له تخنیکی پلوه په څه حالت کې دی؟ هوایي چلند ادارې د نړیوالو الوتنو د پایل لپاره تر اوسه ته اقدامات کړي؟ همدا پوښتنه مې د وی مرکې په پایل کې د هوایي چلند ادارې د پروازونو د ستاندرد له مشر غلام جیلانی وفات څخه وکړه. هغه وویل
د کابل نړیوال هوایي ډګر
د نړیوالو الوتنو لپاره د سهار د شپږو بجو څخه د ماښام تر شپږو بجو پورې کاملا آماده دي. د نویګیشن سیستمونه یا د تیاراتو د راهنمایي سیستمونه ټول د ورځې لپاره چمتو دي. میدان د تخنیکي لحاظ وی اف آر دی د ورځې د خوا په 12 ساعته په جریان کې، یعنی ویژوال فلایټ رولز دي چې هغه زیاتره مسؤلیت پر کپتان د تیارې باندې راځي چې پسترګو باید رنوی وویني او خپل چار اطراف د مسؤلیت په خاطر پسترګو هم کنټرول کړي.
وفاصې د ځمکه لخوا پیلوټ سره کومک نه کیږي تخنیکی اړخه؟
کاملا کیږي، ولی سیستمونه مکمل د رادار سیستمونه او نویګیشن سیستمونه 100% نه دی فعاله. د اتیا 50% په شاوخوا کې فعاله دي. د دې خاطر چې دا ستاندارد انټرنیشنل ستاندارد ریکوایرمنت نه دی، کې موږ مجبوری چې میدان وی اف آر حالت کې وساتو. دا یو بل علت دی چې د رادارو سیستم هم کفاله وي. د رادار د لپاره اپریټر کنټرولر چې هغه باید افغان وي او سرټیفیکیشن ولري یا خارجي وي چې سرټیفیکیشن ولري، په دغه پوزیشن کې فعلاً کمبود دی. او په دې پروسه باندې موږ ډېر جدي کار کوو چې دا سیستم ټول یو نړیوال قرارداد ته ورکو.
وفاصيب تاسو له یو شمیر هوادونو نغښتنه هم کړي و چې خپل تیارې یا خپل شرکتونو ته وایي چې افغانستان ته پروازونه وکړي، و دې غوښتنې ځوابونه څه دي تر اوسه؟
بله، موږ تقریبا اوس په یو هفته هم زیات کیږي چې د ټولو همسایه ملکونو نه رسمن د یو ایمیل پترس کې او د یو مکتوب پترس کې چې هغه د افغانستان موجوده وزیر صاحب د ترانسپورت او هوانوردی امضا کړی و، ټول ملکونو ته استولی او د غوی نه مخایش کړی و چې د پخوانی قرارداد چې د دولتین تر مابین موجود و دغه مطابق خپل نورمال سکیجول پروازونه افغانستان ته شروع کړي د ورځې په جریان کې. د فعلاً لپاره د ایران د ملک نه د ماهان هوایی شرکت چې په دا قرارداد کې شامل دی خپل نورمال پروازونه افغانستان ته اجرا کوي، او همدارنګه د پاکستان د ملک نه چې د پی آی نړیوال هوایی شرکت دی هغوی هم تقریبا تر اوسه پورې 15 پروازونه زیات اجرا کړي دي کابل ته تګ او راتګ.
یعنی د ایران او پاکستان علاوه نور هیوادو ته لا تر اوسه هم سوداګریزې الوتکې نه دي پیل شوي او د سیلانډ ورځو کې هم امکانات شته؟
موږ امیدوار یو. موږ د خپل هیله څرګنده کړې ده چې د ورځې د خوا زموږ نړیوال هوایي ډګر آماده دی، هم د کابل نړیوال هوایي ډګر هم د مزار شریف نړیوال هوایي ډګر.
او د هیوادونو ویره څه ده؟ مسونیت د میدان سل په سلو کې نه دی له تخنیکی اړخه آماده، او کنه هیوادونه نه غواړي چې افغانستان ته پروازونه وکړي؟
ولا د مسونیت د لحاظ څخه فکر نه کوم چې څه مشکل وي، ځکه که مشکل وای د نورو دوه ملکونو چې مخکې مې یادونه وکړه هغوی به هم دا کار نه وای کړی.
د هوایي چلند ادارې د پروازونو د ستاندارد مشر غلام جیلانی وفاو.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ریحان خبرې کوم د ننګرهار څخه. زموږ طالبانو نه دا خواست ده ورونو نه چې پاکستان وزن د سره یو ګنای دین کوي او په دوار دینه پکې دا چې ده دا دی دی علاقې دی هغه دی پاره د لسونی مار دی او د کیګ دی شي دی. السلام
السلام علیکم، زه عبدالله احمد د سیلوند ولایت څخه سوالیم. اسلامي امارت مې غوښتنه دا ده چې سعودي عرب ته ډېر توجه وکړي. افغانستان نه دا چې بغلان هغه دی چې روسیې او کتک خوړي، حتی تر 1000 پاکستاني کله رسېدلي دي. یو خوا خلک بې اواز لري او د بل خوا شان دا چې ګران شي، د دې مسؤلیت به ښځو چا په غاړه وي؟ ولې دا خلکو ته توجه نه کوي؟ ولې دا اقتصاد توجه نه کوي؟ خیر دی چې دا بیې لږ کنټرول شي. ډېر سخت حالات سره خلک مخامخ دي. السلام
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هلال چیرا طرق روغ بایا سزه جاوید افغانیم دا میوان دولست فالی سخد سر پایی کهیم. ما دا پیغام دی و هوادوالو تا چی دا نظام چکم نوی را غلی دی، نو دا دیر بندزون از چاپ استیلا دا دی نکی چی ولی دا سنی پیجی ولی دا سنی پیجی زکه په یوه مېش کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کیږي. نو زموږ دا پیغام دی چې ډېرې نیول کې دي نه کوي، یو څه وخت صبر وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ کاروي، زموږ خبرونې زموږ په ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي، او دغه راز زموږ د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوي، facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. په دویمه نیمایي کې درته چې په څو شیبو کې راځي اونیز بحث لرو، په ملګرو ملتونو کې د طالبانو د نه ګډون په اړه خبرې پکې کیږي، خو اوس په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. راځئ چې د خبرونو لنډیز واورو.